بعدی با شماست خرغلاست.
مننه زرغونه جانې، تاسو ستړي مشهید ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونه لرو چې پر طالبانو یې سخت انتقاد کړی او وایي چې د دوی ځالې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې مو له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشۍ د امریکایي پلاوي د غونډو له نویو ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمدا چې امریکایي پلاوی سره نن هم په قطر کې طالبان خبري وکړي. ولسمشر غني په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د پرمختګونو ستاینه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه او روسیا د سړې جګړې پر لور نه دي روان. د خبرونو تفصیل. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، د دې خبرو په تایید ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ دا پړاو خبرې د دوشنبې له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که به دوام وکړي. تر اوسه دواړو لوریو په تیرو دوو ورځو کې د شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غني دا خبره د سېشنبې په ماښام د کابل په ششدرک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. د ارته خبر پاڼې په وینا ولسمشر دغلته د ملي امنیت مشرتابه او منصوبینو سره لیدنه کې د میدان ښار د تروسي پیچې په غم شریکۍ سربیره په تیرو لسو میاشتو کې د ملي امنیت د ریاست پرمختګونه وستایل. د ولسمشر غني په وینا په دې موده کې د ملي امنیت د راپورونو پر بنسټ شوي عملیات او نیونې شی لاسته راوړنې دي او خلک یې ډاډه کړي چې د تروریستي پیشو عاملان په خپله سزا ویني. ولسمشر د ملي امنیت په مرکزي قرارګاه کې ټینګار وکړ چې ملي امنیت باید تحرک او دایمي پرمختګ ولري. اشرف غني وروسته له هغې په کابل کې د ملي امنیت منصوبینو سره ویني چې د دوشنبې په ورځ په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په بې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا سرتیری د سېشنبې په ورځ د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د دې ولایت د یوې حکومتي سرچینې په حواله وایي د سېشنبې په ورځ په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیری ټپیان شوي دي. د سرچینې د نوم نښودلو په شرط په سیمه کې زموږ خبریال ته ویلي چې دا عملیات د روزګان د مرکز ترینکوټ اړوند سیمه کې ترسره شوي او دا سرتیری په 14 د طالبانو په ډزو کې ټپي شوي دي. دا په نوي میلادي کال کې دویم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تکسیالي نه کوي، خو دا هلې ځلې روانې دي چې له روسیې سره د مخامخېدو خطر راکم کړو. مایک پومپیو زیاته کړه چې کرملن دې ته اړتیا لري چې خپل نظر او چلند بدل کړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره له ماسکو سره خبرې پکار دي. په داوس کې نړیواله اقتصادي غونډه پرون پرانستل شوه او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. ایران د جرمنی پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی چې د هیواد ته د ماهان د هوایی شرکت الوتنې منع کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د سېشنبې په ورځ دا یو بیړنی او داسې اقدام وباله چې د ده په وینا توجیه نه لري. د قاسمی په وینا د جرمنی لخوا دا ډول پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اړوي. برلین د دوشنبې په ورځ د ماهان په نوم د ایران د هوایی شرکت په اړه پریکړه اعلان کړه او ویل د امنیتي دلایلو او په سوریه کې د دې شرکت د فعالیت له کبله یې جرمني ته الوتنې منع کړې. د ماهان هوایی شرکت د جرمني او تهران ترمنځ اونۍ کې 4 الوتنې لري درلودې. دا مهال د دې شرکت الوتنې پاریس او بارسلونا ته هم الوتنې کوي. د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره په یوه خبري غونډه کې وویل تر اوسه د دې جنجال د هواري لپاره سخت کارونه پاتې دي. پوتین وایي طبیعي ده چې د مذاکره کوونکو هیئتونو لخوا وړاندې شوی توافق باید د جاپان او روسیې د خلکو لخوا ومنل شي او زموږ دواړو هیوادونو د ولسونو ملاتړ باید ولري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په دې خبري غونډه کې وویل چې ده او پوتین خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده سپارلې څو د فبروري په میاشت کې د مځکې پر سر د روسیې او جاپان ترمنځ پشته جنجال خبري وکړي. روسیا او جاپان له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په خپلو کې د کوریل د ټاپوګانو د ملکیت پر سر جنجال لري. دواړه هیوادونه د کوریل ټاپوګان د خپلې خاورې برخه ګڼي. په شمالي قطب کې د یوې روسیې الوتکې د لوېدو په پیشه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا 22 ډوله الوتکه له لړې څخه په ډکه هوا کې د ناستې پر مهال غورځېدلې ده. د دې وزارت په وینا دا الوتکه د عملې له څلور تنو سره د مورمنسک هوایي ډګر ته له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره شوه. او سادی راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایي رئیس پر طالبانو له سخت انتقاد وروسته وویل که مخه ونه نیول شي شایع د سیمې په کچه ستونزې جوړې کړي. بلورته تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن هم له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د دوه ګونې احتمالي تابعیت مسله څېړل کېږي.
کومه ادارې او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت د اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید بې پرې او بې له کوم سیاسي او ورزانه طریقو څخه دا معلومات به وروسته شریک کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وای چې د موبایلونو د مالی له درکه په میلیارډونو افغانۍ د دولت خزانه ترغلي او دا سیستم به نور هم پسې شفاف کړو.
دغه سیستم لاس رسائل لري چې د استاسو لس سره معلومی کی کله چې دغه پیسې معلومی شولې په اخر د میاشت کې بیا کمپنیانو سره حسابي.
په یو څېړنیز راپور کې به واورئ چې د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه ولې له پیلېدو وروسته بیا درېدلې. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د طالبانو پیاوړتیا د روسیې، ایران او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو په زیان ده. شغلی عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوه غونډه کې وینا کوله همداراز تأکید وکړ چې په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالي په افغانستان کې د سولې په وړاندې له سترو خنډونو څخه دي. شغلی عبدالله په داسې ورځ دا خبري وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دویم ورځې لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبري وکړه او نن به یې هم خبري اترې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل ان پورا پور کې.
د افغانستان اجرایي رئیس د سې‌شنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې خپلې خبرې پر طالبانو له انتقاد څخه پیل کړې. ویل دا ډله په ولسواکۍ او ډیموکراتیکو ارزښتونو باور نه لري. خاغلی عبدالله وویل چې طالبان یوازې د تاوتریخوالي او ترهګرۍ پر مټ خپل اهداف تعقیبوي. د عبدالله په وینا له همدې کبله له طالبانو څخه هر ډول ملاتړ به د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه نه وي. عبدالله وایي که چیرې طالبان په افغانستان کې پرمختګ ولري د منځنۍ اسیا هیوادونه به اغېزمن شي او په نتیجه کې یې د روسیې ګټې په مستقیمه توګه زیان ویني. عبدالله چې د داوس د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د سولې او پخلاینې په نوم یوې غونډې ته وینا کوله همدارنګه وویل یو شمیر هیوادونه خای په سیمه کې د امریکا له سیاستونو سره مخالفت ولري او یو څه متفاوت چلند وکړي. نوموړي همدارنګه په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان د سولې په وړاندې یو لوی خنډ وباله. د افغانستان اجرایي رئیس په دې وینا کې په مشخصه توګه د طالبانو د کوم لاټړي هیواد دم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې روسیا او ایران د طالبانو د هیئتونو قربان وو او داسې ریپورټونه هم شته چې مسکو او تهران په یو ډول د دې ډلې ملاتړ کوي. خو روسیا او ایران دواړو د طالبانو د ملاتړ رپورټونه رد کړي او ټینګار کوي چې له دې ډلې سره د تماسونو هدف د سولې خبرو ته د دوی هڅول دي. د افغانستان اجرایي رئیس د داووس د اقتصادي کانفرنس په څنګزنه غونډه کې ویل افغان حکومت په دې شرط چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وساتل شي د سولې هڅو ته ژمن دي. ښاغلی عبدالله همدارنګه ویل ښایي طالبان فکر کوي چې خلک ورسره لیوالتیا لري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې داسې نه ده. عبدالله عبدالله وایي که داسې میکانیزم وجود ولري چې د خلکو یوه لویه برخه د طالبانو په څیر د ژوند کولو بڼه انتخابوي، نو راځئ په اړه یې خبرې وکړو. دا به څنګه معلوموو؟ ځکه دوی داسې فکر کوي چې خلکو ته د طالبانو په څیر ژوند بهتره دی، خو آیا خلک هم فکر کوي چې د طالبانو په بڼه ژوند ورته بهتره دی؟ ښاغلی عبدالله د طالبانو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې دا مهال د طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دی. دوی په تیرو دوو ورځو کې خبرې کړي او ټاکل شوي چې نن به هم دا مذاکرات دوام وکړي. طالب ویان زبی الله مجاهد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې نن به هم له امریکایي هیئت سره په قطر کې خبرې دوام وکړي. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې څلور ځلې له طالبانو سره لیدنې کړي، خو تر دې مهاله یې خپل اصلي اهداف چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو چمتو کول او د اوربند اعلانول دي نه دي ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې امریکا دې په خبرو اترو کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیټه وټاکي. څه موده مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان څخه 1000 امریکایي سرتیري وباسي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هیڅ پریکړه یا مهالویش نه دی اعلان شوی. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن هم د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې دوام وکړي. په افغانستان کې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته تللی شي؟ سبا د ازادي په سپو کې پروګرام کې له 2 تر 4 بجو دا مسله له میلمنو سره څېړو او تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو د دوو تابعیت لرلو د موضوع د معلومولو لپاره یې په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفارتونو رسمن مرسته غوښتې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې دوه تابعیت لرونکي احتمالي نوماندان به د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو له لیست څخه وویستل شي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشیزو انتخاباتو د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر څېړلو او ارزولو وخت ده. د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت ولري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوملړ څخه به وایستل شي. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی الله سادات د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوه تابعیتونو نوماندانو د پیژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې.
مو از طریق وزارت خارجه افغانستان به همه مو سفارتخانه‌ای کې
دی وایي موږ د بهرنیو چارو وزارت په مرسته له هغه سفارتونو چې ممکن ځینې نوماندان د هغه هیواد تابعیت ولري ورسخه غوښتي چې په دې اړه موږ سره حقایق کړي. وبدي در شي چې کوم احتمالي نوماندان د نورو هیوادونو تابعیت لري، دا موضوع به تر راتلونکو دوه اونیو معلوم شي.
ان شاء الله که تا دوه هفته آینده مشخص.
اتلس وتنو د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره ځانونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ثبت کړي دي. د قانون لمخې دغه کمیسون دوه اونۍ وخت لري چې د دغه نوماندانو اسناد وسیړي. کوم شرایط چې د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوی په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 1,000,000 افغانۍ بانکي ضمانت ورکول، د 30 کلنۍ عمر او د 1,00,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل شامل دي. تاکل شوی د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات راتلونکي کال د چنګاغ په 9/10 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه وایي د نوماندانو د دوو تابعیت لرلو موضوع باید جدي ونیول شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د افغانستان د ډیپلوماسۍ او نورو اړوندو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې سلیقوي چلند ونه کړي.
په دې اړه باندې د اساسي قانون حکم ډېر صریح او روښانه ده. کومه اداره او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید په ډېر شفاف او روښانه ډول باندې دا مسایل وڅېړي او له هغوی سره بې پرې او بې له کوم سیاسي او مغرضانه سلیقو څخه دا معلومات به وسر شریک کړي.
خغله رشید ټینګار کوي چې کډ و طبيعتن ومندان لیست داخل شي نو لومړی قانون تر په خولند کیږي او د ټاکنو بهیر ل پیله د بے باوري او درغلې ولورتزي او په دغه ملي بهیر د خلکو باور ته زیان رسیږي.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي داسې سیستم جوړ کړی چې د موبایل د مالیاتو سیستم به ورسره ډیر شفاف شي. شهزاد ګل اریوبي د سه‌شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې په تېرو کلونو کې د موبایلونو د مصرفي کارتونو په مالیاتو کې زیاتوالی راغلی او تر دې دمه 3,898,000,000 افغانۍ د دولت خزانې ته راټول شوي دي. په دې اړه له کابل واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي وایي په هیواد کې د مخابراتي چارو او ټکنالوژي د خوالي لپاره نوې سیستمونه جوړ کړي چې چارې به ژر پیل شي. نوموړي په یو خبري غونډه کې وویل دا سیستم به له ټولو مخابراتي شبکو سره ونښلول شي چې له مخې به د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو په راټولولو کې روڼوالی او کنټرول رامنځته شي.
دغه سیستم لاسرسی لري چې دغه ستاسو لس فیصده معلومی کی کله چې دغه پیسې معلومی شولې په اخر د میاشتې کې بیا کمپنیانو سره حسابي کوو. دوی موږ ته خپل معلومات راستوي چې دومره پیسې جمع شوي. موږ د خپل سیستم سره مچ کوو چې دغه که چیرته پکې مشکل و که چیرته پکې ستونزه وه بیا ورته وایو چې نه دغه موږ سیستم دا خبره کوي تاسو کوم معلومات چیرې کړي دغه رقم ددې فرق پکې دی.
خغلار یو بیوی تر دې دمه د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو له درکه 3,000,000,000 او 899,000,000 افغانۍ د دولت خزانې ته ور اضافه شوی او یوازې 250,000,000 افغانۍ پر یو مخابراتي شرکت پاتې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې هغه به هم ترلاسه شي. د مخابرات او ټکنالوژي وزیر وایي د سرور پونوم سیستم چې د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو د راټولولو لپاره د پخوانی وزیر په وخت کې جوړ شوی وو ځواب ویونکی نه وو او د غستونځ د پخوانی وزیر د دوسیې اړوند هغه ټینګار وکړ چې یو کمیټه چې د مالی اقتصاد مخابراتو او ټکنالوژي وزارتونو او اترای درې په حضور کې جوړه شوې چې له دې وروسته به له مخابراتي شرکتونو جدي سارنه او په دې برخه به د زیاتو اصلاحاتو پاړه هڅه کوي. مخکې تر دې د موبایلونو پر مصرفي کارتونو د مالیاتو لګول د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون غبرګونونه له ځان سره درلودل او دغه هیواد ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره د قانون لغوه کړ خو مشانو جرګې بیا دغه پریکړه د افغانستان د سادی بسیاینې او د فساد د مخنیوي لپاره خو بلله او تایید کړ. د فساد او د دولت د شتمنۍ او د حیف ملکولو په تور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پخوانی وزیر د دندې په ځنډیدو سره د غندېخنې لا زیاتې شوې او په ملي شورا کې د خلکو استازو ویل چې د موبایلونو د مصرفي کارتونو پیسې د افرادو جیب ته ځي نه د دولت عوایدو ته. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه بشیر دودیال وایي که حکومت وتوانیږي چې خلکو ته په ټولو ولایتونو کې یو شان دوامداره خدمات وړاندې کړي نو له دې لارې به یې عواید لا زیات شي.
دې کې شفافیت شته ده، دا ځکه چې دا خو ټول هلته سنجش کېږي او ثبت کېږي. داسې یو سیستم ده چې په دې کې لاسوهنه نه کېږي. غیر شفافیت بیا په نورو مسایلو کې ده، نورو مسایلو کې ده چې هغه د دغو کمپنیو سناوړې استفادې دي، د مشتریانو سره مثلا د خدماتو ښه نه ارزه کول دي.
خغله دودیال وایي د مخابرات وزارت د موبایلونو د مصرفي کارتونو له لارې چې کوم وایي ترلاسه کوي باید وخت په وخت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي سو خلک پوه شي چې د دوی مالیات د حکومت خزانه ته ځي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې مریخ ته د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې یو ماشين استولې ده. د هلمند د ګرشکول سولې د برښنا د فابریکې کارونه بیا ول پټه پدریدلې. په دې ارتباط په هم واوري او د کونړ ماڼوګي ول سولې کې د 1,300,000,000 افغانۍ په لګښت په 8,000,000 پروژو کار پیل شوی دی. او همدارس د ازادي واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو خو تر اتنی موجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر رسیدل اسمسون الولو اوس په هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ګارډین ورځپاڼې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت پر یوې اډې د طالبانو د ورستي برید په اړه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ میدان ښار ته څیرمه د دغه ریاست د ولسي پاتون کوونکو پر اډې په برید کې شپږ دېرش تنه وژل شوي دي. ګارډین لیکلی دا حمله په وروستیو میاشتو کې د طالبانو له لوري د خونړیو بریدونو تازه یوه ده. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي خاوره لاندې کړې ده. ګارډین بیا د پیښې په تړاو د میدان وردګ د ولایتي شورا د غړي حسین علي بلیغ خبرې راخیستې دي چې وایي له دې برید سره په میدان وردګ ولایت کې دا اندېښنې پیدا سوې چې څرنګه همویز غروال موټر چې له دولتي ځواکونو سره وي د طالبانو لاسته لوېدلی، له امنیتي پوستو تیر سوی او د ملي امنیت پر پوستې یې بمي برید کړی دی. بلیغ وایي زموږ ځواکونه زړور دي خو د دوی قومانده کمزورې ده. ګارډین ورځپاڼې د دې پیښې د تلفاتو په ارتباط د بېلابېلو کسانو په وینا ارقام وړاندې کړي دي او لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپورونه نه خپرول او تیر کال وروسته له یوه ځنډه ولسمشر اشرف غني وویل چې له 2015 کال راوروسته تر اوسه 28,000 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوی تیره اونۍ په کابل کې هم د موټر بم یو برید وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل او تر 110 ډېر یې ټپیان کړل. ګارډین بیا لیکلي چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستي بریدونه د دې لپاره دي چې د سولې په روانو خبرو کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کوي برلاسه وي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې د میدان وردګ د برید په اړه لیکلي دي چې د خپلو افغان شریکانو ملاتړ کوي ترڅو پر طالبانو دوامدار فشار پسې زیات سي. دغه ماموریت دې ته هم اشاره کړې ده چې طالبان د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره دا ډول بریدونه کوي. واشنگتن اگزامینر ورخبرونی بیا په یو مطلب کې لیکلي دي چې څو ساعته مخکې تر دې چې طالبانو اعلان وکړ چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړې دي، دوی په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر اډې حمله وکړه. خبرونه لیکي طالبانو د دې حملې مسؤلیت ومانه او بیا یې په یوې اعلامیه کې وویل پر افغانستان د یرغل د پای ته رسېدو په خاطر په قطر کې د امریکا له استازو سره خبرې کوي. خبرونه د سیاسي کتونکو په وینا لیکي چې د دې سربیره چې د جګړې دواړه لوري مذاکراتو ته لیواله ښکاري، په میدان وردګ کې د طالبانو له حملې معلومیږي چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو څومره امکانات شته.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی وایي د فدرالي ادارو تړل کېدو دوی ته سخت زیان اړولی دی. د اف بی آی د ایجنټانو د ټولنې د رئیس په وینا جاسوسانو ته د پیسو نه ورکول ورته په یوه لویه ستونزه بدل شوي. یوه میاشت وشوه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کانګرس ترمنځ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د بودیجې کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا ګڼې فدرالي ادارې تعطیل شي. په دې اړه اجمل اند راپور لري.
د امریکا د فدرالي ادارو د رخصتۍ او کارکوونکو ته د تنخواګانو د نه ورکولو یوه میاشت پوره شوه. د کړکیچ د ګڼو فدرالي ادارو کار ستونزمن کړی او د نورو ترڅنګ د امریکا مهمې امنیتي ادارې اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته هم سخت زیان رسولی. د چارواکو په وینا تحقیق کوونکي د پیسو د نشتوالي له کبله سفرونه نشي کولی، څو له خلکو او یا د پیښو له شاهدانو سره خبرې وکړي او تر ټولو مهمه دا چې خپلو مخبرانو او جاسوسانو ته پیسې نشي ورکولی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مخبرانو د ټولنې مشر ټام اوکانر د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل د پیسو د نشتوالي له کبله یې عملیات ډېر متاثره شوي دي. خغلی اوکانر وایي راتلونکي جمعه د اف بی آی نږدې 14,000 ځانګړي کارمندان او په زرګونو نور تخنیکي او مسلکي کارکوونکي د دویم ځل لپاره تنخواګانې نه ترلاسه کوي، ځکه د اف بی آی په تمویل کې ځنډ راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال د ډسمبر په 22 نیټه د فدرالي ادارو د تمویل لایحه رد کړه. د ټرمپ غوښتنه دا ده چې کانګرس ورته له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره 15.1 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي. کانګرس ته ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او همدې کړکیچ په نتیجه کې د امریکا د فدرالي ادارو نږدې 800,000 کارکوونکي بې تنخواه پاتې دي. د مکسیکو سره پر پوله د ټرمپ د دیوال جوړولو پر طرحه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ اختلاف زیات دی. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ ویلي و کچیرې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټان د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو طرحه تصویب کړي، دا به هم د هغه کډوالو اسناد د درې نورو کلونو لپاره تمدید کړي چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني توګه امریکا ته ورغلي، خو دې وړاندیز هم تر اوسه ځای نه دی نیولی.
تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به د راتلونکي سه شنبه په ورځ امریکایي ولس ته په خپله وینا کې د فدرالي ادارو په تړل کېدو ډېرې خبرې وکړي. خودم ګړې دې ستونزې سیاسي رنګ خپل کړی او داسې نخ کاری چې په ورځ دوو کې د دواړه لوري سره کوم جوړجاړي ته ورسیږي او د دې هیواد تړلې فدرالي ادارې دې پرانستل شي.
د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو د تعطیل له ستونزې باید د دغه هیواد لرې هڅو ته مخه کړو. مریخ ته د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې یو ماشین استولی دی. په دې اړه نور جزئیات له عصمت څاروان څخه.
سپوږمۍ ته د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې استولې ستور بیړۍ انسایټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سینسر هم وړی دی چې اوس یې پر مریخ ایښی دی چې د مریخ تر سطحې لاندې کمزوري سیګنالونه وڅاري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ناسا انسایټ لینډر د مریخ تر سطحې لاندې ټکانونو د ښه اورېدل کېدو لپاره له یوې ځانګړې وسیلې څخه کار اخلي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې انسایټ خپله زلزله معلوموونکې آله پر مریخ کېښوده او اوس یې د مریخ له سطحې لاندې برخې سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لینډر یا انسایټ هغه کمزوري سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اورېدل کېدای نه شي. په همدې لړ کې انسایټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سینسرونو سره یې وصل کړل.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار ته تاسو دا پیغام پیښو چې د کندهار ته د برق لپاره د اوبو د رایستلو د برق لپاره تیل روان دي راغلي دي مصفه په سترګو لیدلي. په دا لښ په بدالس شو ورځ کې موږ دغه برق نه لیدلې. موږ په دوه منایا کې چې دغه خپل وبره وکړي اوس نو کوچنیانو خلک اوس نو ژوري اوس نو سړي ټول د بیا په لاسو کې دی هغه کوټه دا هغه کوټه دا نو موږ د کندهار درې سات څخه دغه هیل لرو د ازادي د راډیو د لارې د زموږ غږ دی ورسي چې اول خو یا دې دغه مستد د اوبو کړه دغه برق راکی او کې نه راکی نو د خپل تیل د نه مصرفې نه دی راستي د کندهار څخه دل چې خرڅي مستو وبنه پر اکاشي دغه چې ارته وای دروغ وای په لښه ورول کې چې نه راو باسي نو کله را باسي چې خلاصي بار را باسي هغه دوی خرڅي الته د کندهار څخه دوه د دغه ټانکران روان مشغول په سترګو لیدلی چې راوړي دي هغه دوی الته خرڅي مش چلاون نه شي نه دا سو وبستا نه دا دیګو وبستا نه دا چاو دستا بس د دې کور زه کور دې ځای کې ماشين چلانه وي چا درلودي هغه ته جنوګه د خو نه لوي زای پامن مزر د ازادي راګو د دغه کندهار د ریس وو غلطه ورسي زای پامن.
السلام علیکم زاد العزیز دا بدرس ولایت تاسو زحمت در کوم موږ د خارستان په کم کې څو ډیر زره کورونه ملکیت لرو په دغه یخي هوا کې به سرپنا او به مواد غذایی به نغري نو سره هیڅ کومه کم نه کیږي تاسو چې سوې دي هغه کسان و چې د دولت سره یو کوم ارتباط درلود کوم خپل عرض رسوي چې تر ځای پوری هغه خواړه غریب چې دی هغه او غوته هیڅ نه لري چې د مکان سره رسیدګي وکړي. زموږ د ازادۍ راځو سره دا خواهش لرو د ازادۍ راځو د کارمندانو څخه چې زموږ دغه عرض زموږ دغه مشکلات ورسي یو مکان ته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او البته یادونه وکم وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم تاسو په شخص سپ شبي پیغامونه لرو خو اوس په تاسو را رسیدل یو اس ام اس نو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دا سات پر بیلابیلو موضوعاتو سمسونه راخلی دی. محمد طاهر رشاد د هلمند لواشیر ولسوالی کې دلته مخابراتي شبکې د پوسخند وړ دی کله راځي او کله ځي او د پدې برخه کې د چارواکو د توجه غوښتنه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د لوګر اطراف ته د برښنا پای راغلی دی او لا پکې برق نشته. او ډیر سمسونه د افغانستان د سولې په ارتباط دی. باوري لشکین څخه لیکي پاکستان د افغانستان د سولې شکاره خند دی. خالق داد د صابول له د چوپان څخه لیکي امریکایي عسكر د سولې خند دي. جعفری سولې ته هیله شولې ده او محمد قاسم ځواک لیکي په نورو هوادو کې د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکي موږ سولې ته خوشبينه یو او سولې راتلون کېده. عبدالحلیم له میوند لیکي موږ سولې غواړو. فیضانی د هلمند له ناوې څخه لیکلی دی د طالبانو او امریکایانو د سولې خبرو ته هیله شته. تمه ده چې دا خبرې نن هم د قطر په مرکز دوحه کې دوام وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره تیر ماښام د کابل په ششترک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته پرون وویل متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تکسیالي نه کوي. ایران د جرمني پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی دی چې د هیواد ته د ماهان د هوایي شرکت الوتنې منع کړې دي. او د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. د کندهار ښاروالۍ په روان مالي کال کې 25 بیلابیلې پروژې بشپړې کړې دي. د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نصیب رضایی په خبره په تیر مالي کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. د سرپرست ښاروال په خبره په عوایدو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل له کندهاره د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار سرپرست ښاروال محمد نصیب رضایی وایي چې ښاروالۍ تیر کال 514 میلیون افغانۍ عواید درلودل، خو سږ کال یې د عوایدو د لاسته راوړلو رقمي هدف 455 میلیون افغانۍ ټاکلی چې 350 میلیون افغانۍ یې لاسته راوړي، او له دغو 350 میلیون افغانۍ څخه 330 میلیون افغانۍ بیرته شهریانو ته د خدماتو په وړاندې کولو لګولي.
مالی کال د شروع څخه بیا تر ختمه پورې تقریبا 48 پروژې موږ پای ته ورسوه، یعنی 48 پروژې مو اکمال ته ورسوه چې هغه کندهار عزتمن ولس دغه پروژه سوس استفاده کوي او ګټه ځینې اخلي. چې په هغه کې په مجموع کې تاسو په جریان کې چې کندهار ښاروالۍ په لومړي قدم کې 15 بلاکونه د ګمرک په ساحه کې، یعنی زاړه ګمرک په ساحه کې هغه دکانونه جوړ کړي چې خلکو ته د اشتغال زمینه مساعد شوه، او همدارنګه کم کسانو چې په مچایي د کې الکه الته ملکیتونه تورست املاک لاندې راغلي اوغوی ته په بدل کې ورکول شو چې دا ټول دوکانونه اوغوی ته توزیع سو.
د کندهار سرپرست ښاروال د غراز وای چې 23 میلیون افغانۍ تشبیکي بودیجای هم تر لاسه کړي چې د دواړو بودیجو د لارې شل پروژې عملی کړي. د کندهار سرپرست ښاروال هم دا رنګ زیاتوي چې کندهار ښاروالي د روان مالیکا لپاره 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړي کړي چې لاري به د خلکو په مشوره 25 پروژې عملی کړي.
کندهار ښاروالي 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړي کړې ده چې په دې ارتباط 318 میلیون انکشافي په برخه کې او 225 میلیون په دې برخه کې په مصرف رسیږي. دغه جملې سره موږ تقریبا 25 پروژې په کندهار ښار کې په اساس د ضرورت او په اساس د معلومات او د خلکو د نظریاتو مطابق 25 پروژې ځانګړي دي چې په هغه کې د پارکونو جوړول دي، د سړکونو جوړول دي، د سړکونو خریزي ده، او څلور سیټه عامه تشنابونه د ښار په مختلفو ساعتو کې.
سرپرست ښاروال همدار ازوای چې تیر مالک علی وایدو د پاموړ زیاتوالی کړي چې دغه وایدو ډیره برخه بیرته په ښاری خدماتو مصرف شوه. هغه همدارنګ په کندهار ښار کې د ولسی تلون تر چتر لاندې د 155 پروژو یادونه هم وکړه چې په وینا د دغه پروژو ډیره برخه بشپړه شوه او پر پاتو پروژو هم په چټکۍ سره کار روان دي.
په راپور کې مو د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نصیب رضایی په وینا واورېدل چې په تیر مالي کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. بل لور ته د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې د 103.5 میلیون افغانیو په لګښت د 43 پروژو کار پیل شو. په دغو پروژو کې استنادي دیوالونه، د څښلو د اوبو ژورې څاګانې او د سربند دونو رغول شامل دي. د دې موضوع نور تفصیل له کونړه د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینر صفت الله شرفمل د سه شنبې په ورځ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د نوو پیل شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ته وښ په شراګانه کې اته څلور پروژې منځوري شوې دي چې مجموعي لګښت دغه اته څلور پروژو به 1.3 میلیون افغانۍ وي او دغه اته څلور پروژې به ان شاء الله په دغه نسیر راتلونکو کې دغه 15 پروژو په شکل باندې روان وي چې په دغه کې استنادي دیوالونه دي د کانالونو دي سربندونه دي د اوبو شبکې دي او د برېښنا واړه بندونه دي.
خلک وایي اکثرا کرهڼیز ځمکه باغونه او کورونه یې د پیج سین د ګواخ سره مخ دي او همدارازي سربندونه او د سرک زیاته برخه سیلابونو او سیند ویجاړه کړي چې ورته د استنادي دیوالونو رغول اړین دي. که څه هم چې خلک د نوو پروژو په پیل کېدو خوښ دي خو هیله یې دا ده چې وطن کې امن او سوله قایم شي. دو تنه قومي مشران وایي
ابن الرحمن زه د دې دو سرکې د مانونګي اوسېدونکو یم، ډېر زیات خوشاله یو او نور هم غواړو چې موږ سره همکاري وشي، مرسته وشي موږ سره، موږ ته به ډېر کارونه مخ په وړاندې وکړي د خیر سره، ځکه چې امن راشي کنه، امن راشي، سهولت راشي کنه، برقراری راشي کنه. موږ همداسې غواړو چې زموږ ملک په امن کې شي، زموږ ماشومان په امن کې شي، زموږ زنانه په امن کې شي، زموږ کونډې رنډې په امن کې شي، زموږ جون، زموږ شپه، زموږ خوب، زموږ هر څه په امن کې شي.
زما نوم چې دی نور الله خان، دونه د حکومت نه خوشحاله، مطلب دا دی چې څونه زموږ ملک ترقی کوي او څونه مطلب دا دی چې زموږ ملک آبادی کی، نو منگ آگو نا دا حکومت نم خوشحاله یو، نو جنگ دی اللہ زمان پر جندان من ختم کی، منگ چه پیداشی طول عمر زمانگا سالویخ پینزه سالویخ کال عمر دی زمان، مطلب داری طول پر جنگونو کی تیر شو.
دا کنر والی عبدالستار میرزا کوال خلق و غختل چه افغان زواکونو سرده پورا همکاری وکلی چوی سیما که امنیت تامین شی او دا آباده پا نور پروژو هم کار پیل شی.
پولس باید دولت ریاو جای امغا گئی وی او د دولت سره په ګاډه پروژو کې کار وکړي. هیله مې دا ده چې هغه ګواښونه چې د دښمنانو لخوا په دې منطقه کې موجود دي، د ملي وردو ملي پاو سره په ګاډه په دې کې تاسو مرسته وکړئ، تعاون وکړئ.
دولتي مسولین وایي پوخوا به په پیج دره کې د افغان دولت د پلوي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې کېدلې چې د زیاتو جګړو په وجه ورته د مرګ دره هم ویل کېده، خو څه موده کېږي چې د ولس او افغان ځواکونو په ګډو هڅو یې په هوارو سیمو کې امنیت ښه شوی او که دا همکاري نوره هم زیاته شي نو په لرې پرتو ساحو کې به هم امنیت تامین شي او خلک به پکې آرام ژوند پیل کړي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
دا ازادي په څپو کې پروګرام کې سبا دا مسله چېړو چې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته تللی شي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو اوس هلمند ته مخه کوو. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ د برېښنا د فابریکې کارونه بیا په ټپه درېدلي دي. څو میاشتې وړاندې د دې فابریکې د رغولو چارې پیل شوې خو بیرته درېدلې دي. دا ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې تیر ځلې د برېښنا د دغه فابریکې د کارونو د پیل خبر ورکړی و، په دغه نوي راپور کې د کارونو د بیا په ټپه درېدلو او د خلکو د ناهیلۍ په اړه راپور چمتو کړی.
د ګرشک بازار په ختیځه برخه کې د بندبرګ پر سیمه د خلکو بیروبار کم شوی دی. دا عامه پروژو د ساتنې پولیسو یو لوی کرول بند کړی دی او د برېښنا د فابریکې لور ته پر هر ډول تګ راتګ بندیز لګولی دی. ما په ډیر مهارت د برېښنا د فابریکې د توربینونو د نصب ځای ته ځان ورسوی. دلته هر څه په داسې حال کې په ټپه ولاړ دي چې نږدې شل ورځې مخکې کارونه په خورا سرعت د یو شمېر هندي او افغاني انجینرانو لخوا پر مخ وړل کېده. که څه هم په ظاهره د ګرشک د برېښنا مسؤول وکیل ویل کېده چې لشکرګاه ته تللی دی، خو په همدې کمپنۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ګرشک د برېښنا مسؤولینو ته ویل شوي دي چې د رسنیو سره خبرې ونه کړي. د برېښنا د فابریکې نه څو متره لرې د ګرشک په بازار کې یو شمېر دوکاندارانو راته وویل د برېښنا د فابریکې کارونه د بیاری اوبه او د بندبرګ پر سیمه د دوی تګ راتګ بند شوی دی. دوکانداران ځینې نه پوهېدل چې ولې، خو بازو راته وویل دا کار د هلمند د والي په امر شوی دی.
نوم احمد جان دی د بلک په اړه مې اورېدلې دي چې دغه د بندي بلک ته وایوالي صاحب بند کړی دی ول پیسې غواړي داس مې اورېدلې ور څلور لک ډالر غواړي موږ د غوښتنه دغه ده چې بعد موږ کار ایله کړي نور بس کړه سم کې
نویم بازنامه د ګریش ورسول خو د کارګونو پیسې مون باندې دا غم نه راکې ساده مور دغه سم از کزو راز بل نور کار نه سو کار باندې وایي ساده کار خو هغه وایي چې پیسې وایي خو هغه شوان نه د باندې بار کار کې دا غره له دې مشدا کې ساو کړل ول ول صاحب پیسې وایي کار باندې کړي دي کار نه اوس مش کار نه کوو
نو د خلکو غشتن د ولی صاحب سره
مشدا غشتن چې کار لکه مشته بار جوړ کې مش کورون ته بار کړي لکه
د ګریش ته باندې بار کې د برښنا د فابریکې د برته جوړولو او د یو نوې توربین د تړلو قرارداد چې نږدې یو میلیون امریکایي ډالر ارزښت لودي د اوبو او برښنا د وزارت او یو هندي شرکت ترمنځ نږدې وکړ وړاندې لاسلیک شو چې په تیر ټولو موده کې هندي شرکت چې آی پی ایل نومیده یوازې یو خونه جوړ کړم وروسته د دې شرکت سره قرارداد لاغو سو او د سنټرال په نوم یو افغاني شرکت سره د شاوخوا دیرش میلیون امریکایي ډالر په ارزښت لاسلیک شو که څه هم تر دوهم قرارداد وروسته کارونه چټک روان ول خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین بند کړل والی په دې اړه چې ولې د برښنا د فابریکې په کارونو کې مداخله کړې ده وویل
د جلالت ما بو ولسمشر د هدایت سره سم چې هر قرارداد باید هغه اخري قدمه ته ورسیږي مونږ د دین راوغوخته چې دوی دې باید د متراکې تر څو مونږ خپل حیاتان ولېګو د وګوري شي په قرارداد کې چې دی او کار سکي تر څو مونږ معیاري کار د ګرش خلکو ته باید وکړي متاسفانه دوی نن سبا کو دغه کار ونکه هغه په دې خاطر چې حتمان څه مشکلات په دغه پروژه کې قرارداد او د انجام د کار کې مشکلات شته دي او بل اخر اخري ملاقات چې موږ غالب صاحب سره د رئیس د برښنا عمومي برښنا او هغه سره موږ شریک کړ هغه جدي هدایت وکړ چې باید دا قراردادونه تر اخري قدمه پورې ورسیږي متاسفانه په ډیرو حالو ځلو سره مونږ ونه توانیدو چې دغه قراردادونه د دوی لاس ته راوړو چې دوی په قرارداد کې څه لري دلته څه کوي چې دغه جملې نه د خلکو شکایت دا دی چې وایي جنراتور یې راوړی ما ته یې درک نه لري خو بل اخره د سنټرال کمپنۍ سره هم زمونږ دا خبره وشوه چې باید خپل پروپوزل ولګي ما ته بیرته هغه زوړ پروپوزل چې زوړ کمپنۍ و هغه را لېږلی دی چې هغه هم ما اوس هیئت تعین کړی چې په هغې باندې کار کوي او بالاخره د هیئت د هغه دغې راوباسي او ساحې ته لېږو چې هغه وګوري خو نوی پروتوکول چې کوم شوی د سنترال سره تر اوسه موږ ته نه دی راغلی هغه قرارداد
په ورته وخت کې یو شمېر فعالان د والي دغه کار مناسب نه بولي دوی وایي د هلمند په دې ډول ناامنه شرایطو کې چې هره شیبه د ناامنۍ او اقتصادي بحرانونو له امله پروژې لغوه کېدلی سي ښه دا وه چې قرارداد کتل سوی وای که مطابق نه وای عاملین څارنوالۍ ته معرفي سوي وای او د پروژې چارې د معیار او اصلي قرارداد له مخې بل چا ته سپارل سوي وای مدني فعال عبدالحق ځواکمن ازادي راډیو ته وویل اوس هم ناوخته نه دی چې په ورته عمل لاس پورې سي
زما په فکر سره چې کار روان یې خو ډېر ښه دی او په دې اړه باید بیا ډېرې جدید څېړنې وسي او شفافیت بیا منځ ته راسي او که چیرې په دې کې یا درغلي یا غلا یا فساد وي خلک باید قانون ته شرکت والا راکش سي بیا اړتیا نشته چې کار بند سي هغه سړی باید بندي سي چې ولې په کار کې شفافیت نشته زه وایم کار باید روان وي په کار کې که مشکل وي نیمګړتیا وي خو سړی دې راکش سي بندي سي نو کار ته دې بنده څوک نه ورشي
د ګریش د برښنا د فابریکې کارونه چې د دې ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره وکاله ځنډېدلي ول ته کله شروع کیږي معلومه نه ده خو د دې فابریکې له توربینونو تیرېدونکو به ځکه ډېرې مهمې او ډېر ژر باید خوشې شي چې د ګریشک ترڅنګ د نادالي او مرجي ولسوالیو ټولې پراخې کرنې ځمکې پرې خړوبېږي او دمګړی د یو شمېر مهمو کښتونو له هغې جملې د غنمو د اوبولو وخت دی محمد الیاس صاحب د ازادۍ راډیو هلمند
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم تخبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو. داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را ترسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبروم د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په کټه سره واورو.
زما الحمد لله کابیسا ولایت دل سوال سوالی تخیمه و زما در جمهور صدا اله چې دغه هوایی ځواکونه به بند